د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د ننګرهار په پیچراګام ولسوالۍ کې نن سهار د ایش وسلوالو د ولسي پاتون کوونکو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي. په دې اکله زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ رالېږلی دی.
د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې ځایي پاڅون کوونکي او داعش وسلوال نن چربانګ محل نښتي او تر اوسه پکې ګڼو پاڅون کوونکو او داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. جګړه هغه مهال نښتلې چې داعش جنګیالو د ولسي پاڅون کوونکو په پوستو بریدونه پیل کړل. د ننګرهار د والي ویانت اوالله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل په جګړه کې وسلوال طالبان او ولسي پاڅون کوونکي دواړه له داعش سره په جګړه اخته دي.
درې بجو راهیسې داعش په چیراګام ولسوالۍ ته راغلي دي او په پاس په چیر سیمه کې د پاڅون کوونکو وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ نښتې شوې دي. په ځینو سیمو کې ولسي پاڅون کوونکو د دوی مخه نیولې ده. په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان له دوی سره په خم مقاومت مخ دي. تر اوسه پورې لسګونه داعشیان وژل شوي دي خو د هغوی د کار کاغذ موږ سره نشته دی.
نوموړی وایي په دغه جنګ کې څلور ولسي پاڅون کوونکي وژل شوي او اووه ویشت نور ټپیان دي. که څه هم د ماښام لخړې سره جګړه یو څه آرامه شوې خو د مرګ ژوبلې شمېره لوړېدای شي ځکه په سیمه کې د شوې جګړې له امله د ډېرو خلکو درک یو بل ته نه دی ورمعلوم. یو ځایي اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل چې داعش جنګیالي کلیو ته ورننوتي او کیدای شي بیا ځلې جګړه توده شي.
خو خلک ځای په ځای دي او لکه د پچیر کام تورې کړې راووتې که نه او بل حال خو جنګ درېدلی دی نو تیاره شوه نو پته به لګېږي سبا به څه کېږي. کوونکي څوک دي واورو دا خو قانوني خلک دي ټول قانون خو داسې خلک دي چې
دا لومړی وار دی چې داعش وسلوال د پچیراګام په ولسوالۍ کې جګړه کوي ځکه تر دې وړاندې په غرنیو سیمو کې وسلوال طالبان حاکم وو. تر اوسه داعش وسلوالو یا طالبانو په پچیراګام کې د تازه جګړې په اړه څه نه دي ویلي خو دغې ډلې له دې وړاندې د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې خپل فعالیتونه تر پخوا زیات کړي دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر پنځو کالو کمونډه ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیسه.
د نن شپې د آشنا ټک په خپرونه کې د انټرنیټ د امنیت او د معلوماتو او د انټرنیټ د استعمال د خوندیتوب په اړه بحث لرو. د افغانستان د انټرنیټ د ټولنې د بورډ غړي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د معلوماتو د امنیت د څانګې پخوانی رئیس زمریالی وفا او قدرت الله هیوادپال د بریا د کنسلټنسي مشر او بلاګر مو میلمانه دي. د خبرونی کوربه روشان نورزی دی. دغه څخه مخکې تیر ماښام د واشنگتن په وخت ماښام پر نو بجو د جمهوری ګوند کاندید او ډیموکرات ګوند کاندید ترمنځ وروستۍ تلویزیونی مناظره وسوله. په دې اکله مو د افغانستان او منځني ختیځ د چارو د کارپو وایت فقیری سره مرکه کړې ده چې په ګډه به واورو.
لومړی پوښتنه مدا ده چې د هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ د پرونی مناظرې او تیرو مناظرو ته چې وګورو د افغانستان په اکله هیڅ خبره یاده شوې نه ده او د سوری او عراق کړکیچ بیا بیا یادیږي. څه فکر کوئ چې د افغانستان خبره ولې د دغه مناظرو کې له نظره لوېدلې ده؟
څو عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې نه جمهوری پال او نه هم دیموکراتان د افغانستان و پرابلم ته کوم حل لار لري او دا یو دغه چې یو نه جمهوری خوا او نه ریپابلیکن یو له هم د مشکل د پاره کوم لار نه لري. بل مشکل دا دی چې تقریبا د امریکا خلک هم له دې ستړي سوي دي. 15 کال کې چې په افغانستان کې جنگ روان دی او هیڅ نوې نتیجه نه دور کړي. یعنی دا څو عامل دي چې ویني د امریکا په سیاسي کلتوریا سیاسي بس کې د افغانستان نوم بيخي استلی دي. هغه مشکل هم دا دی چې حل نه لري. مشکل دا دی چې ډیر وخت په باندې تیر شوی دي او مشکل دا دی چې جنگ هم تر اوسه روان دی.
نو تاسو فکر کوئ چې اوازې په دغه مناظرې کې د حل لار دوی ورته نه لري، بهرني سیاست کې دغه د افغانستان ستونزې ته حل نه لري، که په مجموع کې په امریکا کې له نظره غورځول شوی مسله خودل شوې ده؟
یو خود حل مسله ده چې په مجموع کې د امریکا سیاسيون د افغانستان و پرابلم ته کم حل نه لري. دا خطر هم تاسو چې د هیلری کلینټن وو ویب سایت تورسي او یا د ترامپ وو ویب سایت تورسي تاسو د افغانستان باندې کې ډیر لږ ماز د افغانستان نوم دلته وحالته ویني هیڅ ډول یو منسجم منظم د ریز د افغانستان په برخه کې نست او دا ټول د پر دې باندې دلالت کوي چې دوی هم ستړي سي وي دي لار هم ځنی ورکه ده او دغه سي پریشي چې دا مسله دغه سي او د خلکو د سترګو څخه باید نیام ووسیږي
هیلری کلینټن په ډیر وخت په سیاست کې تیر کړای دی د اوباما په کابینه کې د بهرنوی چارو وزیر پاتې شوی ده د سیمې او د افغانستان په اړه ډیر معلومات لري نو څه فکر کوي چې ډونلډ ترامپ چې د سیاست نه لري پاتې شوی په سیاست کې نو یو بزنسمن هغه د افغانستان او د سیمې په اړه څومره معلومات لري
په دې کې په تاسو په درو بحثونه کې مولیدل چې هیلری کلینټن د پالیسی په برخه کې د خارجي پالیسی په برخه کې ډېر وارد ده ډېر جوړه ده او ډونلډ ترامپ په دې مسایل کې ډېر کم وارد دي ډېر کم پیږي او زه فکر کوم کچيري ميرمن کلینټن انتخابات وګټي دغه پالیسی چې اوس د افغانستان په مورد کې د اوباما پالیسی د دغه ته به امتداد ورکړي دغه ته به دوام ورکړي د دوه درو کال لپاره بیا به یو تصمیم نسی یو تصمیم به نسی د افغانستان په مورد کې مګر که ترامپ راسي د ترامپ مشکل دا دی چې د ترامپ اټکل ډېر مشکل دی دغه د طرز تفکر اټکل ډېر مشکل دی یو ورځ یو څوای بل ورځ بل څوای یعنی دغه د لپاره به د افغانستان لپاره خطرناک یي کچيري ترامپ تاسو مګر که کلینټن تاسو د دې امید ست چې ځنی پرابلمونه به حل شي یا به یو څه اسانه شي
فکر یې سبي او رستای پښتنه په پرونی مناظره کې کوم د سر ټکای او کوم د سر خبره وا چې تاسو ډیره پاملرنه جلب کړه چې تاسو یې ستمنه درلودل چې د کاندیدانو نه واورې خبرو کې
از دغه د ترامپ ته د ګډاګي خطاب کول د روسیې د ګډاګي خطاب کول او ترامپ برته و هیلری کلینټن ته د روسیې د ګډاګي خطاب کول یا د ګډاګټوب زما په نظر دغه د ټوله بحث د امریکای د جمهوری ریاست د انتخاباتو بحث دغونه راټیدل د یو ډېر نوې خبره ده دغونه رسپ کېدل د ډېر نوې خبره ده په دغه انتخاباتو کې ما ډېر انتخابات د امریکای تعقیب کړی دي مګر په دغه انداز سپک انتخابات ما تر اوسه پر نه ولیدل
وهد فخیر صاحب تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم ودان خوشاله اوسئ
شکر
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د آشنا ټک د پروګرام درنوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وسی روشان نورځي د آشنا ټک د پروګرام کوربه ما او د نن شپې د شاتک په خبرونه کې د انټرنیټ د امنیت په اړه باندې خبر کوو په دې خبر کوو چې زموږ معلومات د انټرنیټ استعمال څومره خوندي دي درنوردونکو په تیرو څونه کې به مو په نړیواله کچه د انټرنیټي غلاو او د انټرنیټ د امنیت په اړه خبرونه اوریدلې وسی او کومو د امریکا د سیاست او انتخابات سره علاقه وینو خامخا به مو د هم اوریدلې وي چې امریکایي چارواکو پر روسیې باندې تور لګولې دي چې د هاکینګ د لارې غواړي د امریکا په انتخابات کې مداخله وکړي البته دغه تور د روسي مقامات لخوا رد سوی دی خو دغه موضوع د انټرنیټ د امنیت انټرنیټي بریدونو معلوماتو د خوندیتوب او د حکومتونو لخوا د انټرنیټي بریدونو نه د بی سیاسي یا جنگي حربې په توګه د استفادې په اړه بحثونه راپورته کړي دي او موږ هم غواړو چې نن شپه د آشنا ټک په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې وکړو په مشخصه توګه به په دې باندې خبرې وکړو چې تر کومه حده پورې دغه موضوع په نړیواله کچه د تشویش وړ ده په افغانستان کې د خلکو او کاربرونو تشویشونه څه دي د افغانستان حکومت د انټرنیټ د استعمال خوندیتوب ته څومره توجه کړې ده او څه کول پکار دي درنو اوریدونکو د نن شپې د شټک په خبرونه کې می د افغانستان د انټرنیټ د ټولنې د بورډ غړی او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو د امنیت د څانګې پخوانی رئیس زمری علي وفا صاحب ملم کړی دی او همدارنګه قدرت الله هیوادپال صاحب چې دوی د بریا د کنسنټرسي مشر دی او همدارنګه بلاګر هم دی او زموږ سره په
پروګرامو کې همیشه برخه اخیستي دوی مهم میلمه کړی دي. درنوریدونکو که چیر تاسو دغه موضوع په اړه باندې کوم پوښتنه لرئ، کوم نظر غواړئ چې په خبرونه کې ورکړئ، نو تاسو کولی شئ د پروګرام په جریان کې موږ ته په 202-6-3-1-3-5 باندې ټلیفون وکړئ او په پروګرام کې زموږ سره برخه واخلئ. نو وګورو چې زموږ سره اوس هیوادپال صاحب شته او که څنګه زه فکر کوم هیوادپال صاحب شته. هیوادپال صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟ زه فکر کوم چې زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې دوی روخ کې. درنو اوریدونکو، که چیرې تاسو خبرونه اوریدلی وسی په دا تیرو دوو درو هفتو کې د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د دموکرات ګوند د کاندیدې هیلری کلینټن ځینې ایمیلونه د ویکیلیکس لخوا خپاره سوله، او همدارنګه ځینې نور ایمیلونه چې د کلینټن د ټیم غړي استولی و غړو استولی و یو بل ته، یا مثلا دغه سی د یو بل سره خبرې کړې وي، هغه ټوله ویکیلیکس خپاره کړي وو چې په دغه اړه باندې تشویشونه ډېر سوله. او د امریکا حکومت بیا وروسته له ځینو څېړنو دا وویله چې روسیې مستقیما دا کار کړی دی، او روسیه غواړي چې د دغه کار نه د امریکا په انتخاباتو کې ګټه واخلي یا نفوذ ولري. او که څه هم روسیې دا رد کړله، خو دغه موضوع داسې سوله چې ډېر بحثونه یې راوپاروله او بحثونه ورباندې وسوله. حتی د برای شپې د امریکا د انتخاباتو په مناظری کې هم په دغه باندې بحث وسو. موږ هم غواړو چې په دغه موضوع باندې بحث وکړو، نړیواله اړخ ته هم وګورو، او دا به هم وګورو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک کاروبارونه چې دي هغه څومره د انټرنیټ د خوندیتوب په اړه معلومات لري، تشویشونه لري، نه لري. او په دې باندې به هم خبرې وکړو چې د افغانستان حکومت چې دی، ادارې چې دي، هغه څومره پیسېله د دې ظرفیت لري چې د دغه سي انټرنیټي بریدونو، کچیر انټرنیټي بریدونه کیږي یا مثلا کچیر معلومات خوندې کوي، نو آیا دوی د دې ظرفیت لري چې دا کارونه وکړي. او که څنګه په تیره بیا چې په افغانستان کې هم اوس دا کوشش روان دی، که څه هم څو ځلې دا پروسه ځنډېدلې ده چې تذکرې ورکول سي او هغه هم الکترونیکي تذکرې وي، نو موږ غواړو چې د دغه معلوماتو د امنیت په باره کې، د انټرنیټ د خوندیتوب په باره کې خبرې وکړو. او په دغه پروګرام کې مو میلمانه د افغانستان د انټرنیټ د ټولنې د بورډ غړی دی چې زمرالی وفا صاحب دی، او دوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو د امنیت د څانګې پخوانی رئیس هم دی، او همدارنګه بلاګر او د بریا د کنسلټنسي مشر قدرت الله هیوادپال صاحب مو هم میلمه کړی دی. زه فکر کوم چې وفا صاحب راسره دی. وفا صاحب، تاسو ما آواز اورئ؟ تشکر وفا صاحب. راځي اول په دې باندې خبرې وکړو چې په نړیواله سطح باندې داسې معلومیږي چې اوس سایبر سیکیورټي یو ډېره مهمه موضوع ګرځېدلې ده، په مناظرې کې هم برای شپه دلته د امریکې په مناظرې کې ورباندې خبرې وسولې، په نړیواله کچه اروپایي اتحاد هم ډېر ورباندې ډېر ورته توجه کوي، او دغسې نور هیوادونه هم کوشش کوي چې په دا برخه کې کوم ظرفیتونه چې لري هغه لوړ کې او هغه شتره کې، تر څو چې داسې نسي چې د دوی تجارتي معلومات چې دي، یا مثلا د امنیت په برخه کې چې کوم معلومات دي، یا دغسې د اتباعو کوم معلومات چې دي هغه باندې یا انټرنیټي برید وسي یا غلا سي. آیا فکر کوئ چې دا به د په راتلونکو څو کلو کې یو ډېره لویه او عمده موضوع وي چې په سیاست کې، په اقتصاد کې به ورباندې بحث کیږي؟ بله وفا صاحب، مننه. نور صاحب،
تر ټولو د مخه تاسو ته خپل سلامونه، تاسو درنو همکارانو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
مننه، تشکر، مهرباني وکړئ.
تاسو د پوښتنه په جواب تاسو دا وایم چې د سایبر د امنیت موضوع دا د یو نوی موضوع نه ده، بلکې تقریبا له یو اخري لسو کلو نه په ټولو هیوادونو کې زیاتره ممالک په همدې عقیده دي چې د دې د امنیت په ټینګولو کې باید له خپل ټول هغه امکاناتو نه کار واخیستل شي. نه تنها د دې خاطر چې د عامو وګړو بعض معلومات شخصي معلومات دي هغه د امن توب لپاره بلکې د بزنسونو د تجارتونو هم یو ډېر غټ مشکل دی یا چالش د سنن سبا روان ده. بعضې حکومتونه مختلف بریدونه کوي او په هغه بریدونو کې دوی معلومات د یو ملک نه رااخلي.
بله بله وفا صاحب، تاسو ویل چې په تیرو لسو کلونو کې دغه موضوع مهمه وه او خو اوس داسې معلومیږي چې اهمیت یې تر پخوا ډیر سوی دی، خصوصا دغه د امریکا په انتخاباتو کې چې کوم ایمیلونه یا غلاس وله یا ایمیلونه افشا سوله یا هغه مکالمې چې وي، هغه انټرنیټي مکالمې چې وي، هغه افشا سوله، دا په خپله داسې یو لوی باسې راپورته کوي چې اتا کېدای سي د دې نه د یو حربي په صفت باندې داسې استفاده وسي چې د یو ملک په سیاست کې، په انتخاباتو کې یا مثلا په ډیموکراسي باندې تاثیر ولري. نو موضوع که څه هم پخوا هم مهمه وه، اوس به لا مهمه سوي که څنګه؟
بالکل، په دې شک نسته ورځ په ورځ نوره مهمه کېږي او داسې هر څومره همدا رقم راپورونه راځي چې ایمیلونه لیک سوه یا شخصي معلومات راووتل یا د حکومتي ایمیلونه لیک سي، دا هلته بیا چارواکو ته ورپام سي چې والا باید په دې ډګر کې هم لږ جېته قصاص ورکړو، بعضې قدرونه راوړو تر څو چې د خپل معلومات خوندي وساتو. او د سایبر موضوع بخي یو نوې پړاو شروع کړی دی، هغه بخي په نامه د سایبر پالیټکس دی.
بله،
یا هغه د سایبر سیاست. نو دلته دا کومه اجنډا څه د سایبر د امنیت، دا باید مستقیم د خپل ریاست جمهوری لخوا نه دا د کیسی نه دا لا پاسه راتلی سي.
بله، شو
موږ څو رقمه
بله وفاصب بله وفاصب ماته معلومی جو تاسو په دې برخه کې ډیر کارم کړی دی، ډیر معلومات به هم در سره دغه به یو څو دقیقې وروسته زه به اوس یواد پال صاحب ته ولاړ سم. یواد پال صاحب اوس سره دی؟ یواد پال صاحب تاسو ما وزه وری مننه. هیواد پال صاحب راځي په دې باندې اول د دې نه بس پیل کو چې په افغانستان کې آیا خلکو ته دغه موضوع اهمیت لري، سایبر سیکیورټي چې موږ تاسو ورته وایو، ولې په افغانستان خو ډېر معلومات وصله نه دي، آنلاین سیوی یا په انټرنیټ موجود نه دي یا داسې الکترونیک بنه نه لري، نو فکر کوي چې د افغانستان خلک اوس دغه موضوع ته اهمیت ورکوي یا په اهمیت پوهیږي یا فکر کوي چې دغه به یو ډېر لوی موضوع وي د راتلونکي کلونو لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته او بیا وفا صاحب ته سلامونه وړاندې کوم او قدرمنو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. چې کله جوړیږي امن چې کله د سایبر پالیسي، سایبر تر ټولو مهم فکر کوم چې دا دی چې څخه یو څوک تنوع یا دغه وسیله استعمالوي. ټیکنالوژي استعمال ډېریږي، فکر کوم د دې اهمیت به هم ممکن ډېریږي. اوس پورې فلحال یوازې د دې عادي استعمال د عادي شخصي استعمال لپاره ډېر زیات دی، چې موږ برېښنالیکونه لرو، ویبپاڼې لرو، ټویټر دی، دغه ساحو کې لږ ډېر خلک یې پارغس کېږي او هم تاثیرات یې هم تکرار کېږي. چې موږ دولت اړخ ته بدبختانه هغه طرف یې اوس هم ضعیفه دی، چې تجارتي اړخ یې دی، دولتي اړخ یې دی، صحیح تلا شي دا موضوع نور هم مطرح کېږي.
بله، یعنی تاسو وایست چې بله ایواد پال صاحب، یعنی تاسو وایست چې خلک چې د آی ټی په برخه کې اوس کار کوي هغوی ته اهمیت معلومیږي، خو عام خلکو ته هم معلومیږي، عام خلک هم اوس موبایل استعمالوي، مثلا سمارټ فون استعمالوي یا فیسبوک اکاونټ لري یا مثلا نور داسې ویبپاڼې استعمالوي، خپل معلومات ورکوي. آیا که د نړۍ سره مقایسه سي، د نور ملکو سره مقایسه سي، د افغانستان خلک دومره دغه اهمیت لري او که نه؟
هر څومره چې زه فکر کوم یو شخص له پالیسي او قانون څخه اغېزمن کېږي، همدومره به وغواړي چې هغې اهمیت ته قایل شي. یو څه ارزښت یې شته دی، خو سوچ یم چې دا آنلاین اکاؤنټونه استعمالوي د بل چا په نامه باندې چې جوړي یا پاکستان یو چې لنډ وخت یو قانون راویش کوي چې د بل چا آنلاین د بل چا پیسې یا د بل چا په نامه حساب جوړوي نو هغه نه هم پوښتنه کېږي
بله مننه کوم وطپال صاحب وفا صاحب تاسو خو ډیر وخت په وزارت کې هم کار کړی وو د ملي امنیت خبره راځي په افغانستان خو امنیت یو ډیر لو موضوع ده د ملي امنیت معلومات چی دي یا مثلا دغه سی په افغانستان کې ځینې ډلې چې مثلا انټرنیټ استعمالوي یا مخابراتي شبکې استعمالوي آیا د افغانستان حکومت داسې یو اداره لري چې دومره وړتیا ولري چې کچیرې داسې د ملي امنیت معلوماتو ته کوم خطر متوجه کیږي دغه مخه ونیسي په وخت باندې او دغه مسایل پوره تحلیل کړي او هغه خلک ته چې تصمیم نیسي هغو ته پوره معلومات ورکړي چې څه تیریږي او څه کول پکار دي.
په دې قسمت کې به تاسو ووایم تقریبا څه د پاسه 15 کاله مخکې په د مخابراتو معلوماتي وزارت په چوکاټ لاندې یو مدیریت اول سر کې جوړ شو د سایبر چټک غبرګون ټیم په نامه باندې یادېده او هغه ټیم اوسمهال هم خپل فعالیتونه مخکې بیایي او ترجیح یې ما ته معلومات دي ای ټیم لاسته راوړنې په د تیرو درې کلو کې دا وه چې انټرنیټي جرایم مخنیوی تر ډېره حده کړی او هغه قضایي چې دوی حکومت لپاره لوی ترنانوي په حکم باندې ترسره کړی و د هغه ارزښت 23 میلیونه ډالرو ته رسېدل. هغه جرایم اوس په مختلفو اداراتو کې یا په بانکي سکتورو کې سوی وه یو شمیر انټرنیټي جرایم وو نورې الکترونیکي جرایم وو یعنی هغه سیستمونه چې انټرنیټ ته نه دي وصل خپل په یو شبکې کې وصل دي.
بله
د هغه جرایم د حل فصل لپاره دا کار شوی چې زه خوشبختانه زه خپل په راست کې ولم د دې
کې
او بعد یو مدت نه تقریبا اوس 3 کاله کېږي چې دا اداره په ریاست باندې اوښتی ده. خو یوازینۍ ستونزه چې دلته ده دا ده چې دا ریاست په تنهایي به یې نشي کولی چې د سایبر سیکیورټي اجنډا مخکې بوځي. دوی ته د بودیجې ضرورت ده او د سایبر سیکیورټي یا د سایبر د امنیت په مفهوم باید له پاسه د چارواکي د دې په مفهوم پوه شي او دې ته خاصه توجه ورکړي تر څو چې خاصه بودیجه ولري کدرونه موږ وکولای شو چې راځي واغه کې او لکه چې ستومونه کار واخلو تر څو وکولای شو چې وخت خپل امنیتي تدابیر ولرو.
بله او فصب تاسو د کدرونو خبره وکړه البته د خو بودیجی پوری مستقیم تړاو لري لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه څومره کدرونه په دغه ریاست کې سته او آیا فکر کوئ چې دغه کدرونه د سایبر سکیورټي په برخه کې خپل هغه تحصیلات کړي دي پوره په پوهیږي چې په نړۍ کې څه تیریږي په افغانستان کې څه کول پکار دي او که څنګه؟
په مجموع کې د دې ریاست چې صرف تنها د سکیورټي کار نه ده خو عمده کار سکیورټي ده خو نور عملیاتونه هم تر څنګ لري. د سکیورټي په ډګر کې تقریبا په وجود کې کتر لري خو هغه کترونه هم سکیورټي موضوع ده چې دا نن شپه تیریږي سبا پورې
به
نوي ستونزه پیدا شوي.
بله
هاکرانو یو نوی میتود مکار اخلي سیستمونه له منځه بنان دا کدونه نه څه ویلې چې یو چا ماستری واخیسته یا یو دوه سرټیفیکیټ واخیسته نو دی دائم لپاره هغه کادر روزانه باید
دوامدار وي. بله
و میاستو کې دوی ته باید زمینه مساعده چې د نورو تحصیلاتو ډېره حده پورې همدا اوسني کدرونه چې دي په بینالمللي کنفرانسو کې غونډه اخلي او ښه ګډونتوب هم لري په دې معنا چې له خپلو تجاربو نه هم بحث کوي په بینالمللي کنفرانسو کې او د نورو ممالکو تجارب هم ځانته غوره کوي چې وکولی شي سپاینده کې بیا له مغونه کار وکړي.
بله مننه کوم وفات صاحب. هیواد پال صاحب یو مهمه موضوع چې په اروپایي اتحاد کې ډیره مطرح کیدله هغه دا و چې شخصي کاروبارونو، کمپنیانو، لویو شرکتونو دوی دغه د انټرنټ د امنیت په باره کې یا د معلوماتو د خوندیتوب په باره کې ډیر تشویش درلودی. په افغانستان کې څنګه په افغانستان کې آیا موږ تاسو داسې کاروبارونه لرو چې په دغه معلوماتو یا د انټرنټ په معلوماتو یا د انټرنټ په محتویاتو باندې بالکل د دوی بس هغه ټوله کار په دغه باندې دی، ټوله ترانزکشن چې دی یا پیسې لا راکړه ورکړه په دې طریقې کوي، او که څنګه که دوی ته هم دونه مهمه نه ده تر اوسه کاروبارو ته؟
معلومات نن که زه دا بحث لږ مخکې د اقتصادي اړخه وګورو، د نن اقتصاد پر معلوماتو او د پوهې اقتصاد دی. نن دا ټول اساس که کارکوونکي وي، د پخوا زمانې هغه میخانیکي کارکوونکي نه دي، نن هغه عادي کارکوونکي چې هم وي، هغه له پوهنتونه فارغ وي، خپله معلومات یا پوهه د ادارې دپاره رامنځته کوي. نن د پوهې د ساتلو تر ټولو اسانه وسیله همدا کمپیوټر او همدا وسایل دي، دا ادارې په هغې کې خپله پوهه خوندي کوي.
بله دا خو بله په نړیواله سطح به دا بلی واد پاسا پنړیواله د ساتو خو به دا بالکل درستی چې اوس د معلوماتو کاروبار دی یا کاروبارونه ټول په معلومات باندې ولاړ دي. په افغانستان کې څنګه په افغانستان کې آیا د انټرنیټ سره مثلا کاروبارونه ډیر کار اخلي، د اسکار ورڅخه اخلي چې بيخي د کاروبارو ته حیاتي بڼه ولري، او که څنګه
و نو دلته چې موږ کله افغانستان ته هم راشو، افغانستان د دې استثنا نه ده. صحیح ده چې محدود انټرنیټ ته هم لاسرسی مو محدود دی، خپله استعمالوونکي هم محدود دي. خام مالک مثال ډېر عمومي مثال د آنلاین طریقې وظیفې لټول دي، دا یو عادي کار دی چې دلته اوس ډېر عام شوی دی او ډېر خلک یې کوي. دې پرته مالی معلومات دي چې اکثر وخت د مالیو او د دې شیانو معلومات چې آنلاین ساتل کېږي، تفصیل د کارکوونکو معلومات دي چې هغه آنلاین ساتل کېږي. ادارې اوس ورو هغه لور ته روان دي، ډېرې داسې ادارې دي چې د ګوګل له خدمتونو څخه استفاده کوي. کارکوونکو چې هر چېرته وي، هغه معلومات یا هغه اسناد خپل کمپیوټر ته راکوزوي. ارزښت نشته دی ځکه پورې فاصل کېدی شي که دوی څه معلومات ولري، خو زما د معلوماتو تر مخه چې پر داسې لږ جدي مشکل سره مونږ مخ شوي چې بلې ادارې د چا معلومات غلا کړي. کوم کوچني ځینې کارونه شوي دي چې کارکوونکو ادارې معلومات بلې ته سپارلي، هغه سطحه چې نورې نړۍ کې یا نورې دنیا ورته څنګه پالیسیانې خپله د ادارو په سطحه شخصي کاروبارونه پالیسیانې جوړې کړي، اوس پر مونږ د افغانستان په چاته کې ډېر مثالونه نه لرو.
بله مننه کوم هیواد پال صاحب. اوریدونکو به هم پلان کې زه به اوریدونکو ته وایم که چیرې غواړي چې زموږ په بحث کې زموږ سره ګډون وکړي، نو دوی کولی سي چې په 202-شپږ-یو-نه-درې-یو-درې-شپږ باندې موږ ته ټلیفون وکړي او زموږ په خبرونه کې برخه واخلي. زه به وفا صاحب ته ولاړ سم. وفا صاحب، دلته خو اوس چې کوم بحث روان دی هغه دا دی چې ګواکې روسیې د امریکا په انتخاباتي سیستم کې یا په هغه کمپیوټري سیستم کې چې انتخابات په اړه باندې دی، په هغه کې رخنه کړې ده یا دننه سوي دي، او دغه نه کوم معلومات اخیستي دي یا نه دي اخیستي، د دې ظرفیت لري نه لري. دغه شی په افغانستان کې کچیري مثلا د افغانستان سیستم چې دی د اوس چې دوی غواړي چې ډیټا سنټر هم جوړ کړي، آیا افغانستان دومره کادرونه لري یا داسې ادارې لري چې کچیري یو بهرنی ملک وغواړي چې د انټرنیټ له لارې معلومات لاسرسی پیدا کړي دغه مخه ونیسي؟
بل وو دا د دغه په اعتبار زه تاسو ته وایم د امریکا او د روسیې کوم هغه سایبر وارفیس یا کوم هغه بریدونه چې دوی ترسره کوي، دا نوې خبره نه ده. پخوا هم دغه کارونه شوي دي، په همدې رقمه د امریکې سیپ زیاتره اکاونټونه د فارن لاندې نیولې او روسیې بېرته هم غبرګون ښکاره کړی، او که نه دا د روسیې او د امریکې جنګ نه ده. چین هم زیاتره بریدونه ورځي دې اسانه باندې کاڅې دې دا نقشه چې وګوري په ګوګل کې تاسو ته درکړی کی.
بله
دی ډاس اٹاک یا دې ډاس بریدونه دا اوس د سټي ټول نړۍ کې چیرې روان دي، او کته تاسو وګورئ په هغه کې د روسي، امریکا او د چین
چې زیاتره بریدونه روان دي.
بله
دا د حدودی له پخوانه د مشکلو دا څه کوم څه ډیر وخت پورې دا دوام هم پیدا کی. راځي د افغانستان حالات کې د افغانستان د نن موږ لرو افغانستان ملي ډیټا سنټر موږ لرو تر دې حد پورې خپل امنیتی تدابیر لري شک نشته. خو بیا هم د چې د نشتون لاسه د دې ګارانټي زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ څه کوم ډیټا سنټر ورکی وایي چې موږ ټول اطلاعات خوندي ساتلی شو. اوس د دې افغانستان د نن اطلاعات وینه هدا چې موږ لا لاسه پورا ده خوندې دي.
بله یعنی تاسو وایئ چې
خوندې دا هم سوال ده.
بله وفاسه بین تاسو وایئ چې کوم ډیټا سنټر چې جوړیږي هغه خود ټول خلکو معلومات په پکشي هغه به دولت خلکو ته د اطمینان ورکړي چې معلومات خوندې دي. یعنی هغه خو به خامخا د ډیټا سنټر به هم د انټرنیټ د امنیتو د مخابراتو یا د تماسونو د امنیت اداره به هم لري یا یو یونټ به هم لري چې دا کارونه مخ ته وړي.
اوبلی او په خپل کې کسانټر ته هم یو خاص یونټ د سدوی څارنه کوي د سیستمونو نه او نه تنها د بریټونو پاکله حبات حتی تر دې چې دوی هغه د حرارت درجه هم دوی کنټرولوي هر څه دوی ویني. هلته په خپل نوک کې موږ ورته وایو پاره کې ویلي چې هر څه سره منظم دي او په عین حال کې د مخکې ادارې سنوم سم وخت د معلوماتو د امنیت ریاست هغه هدوی هم همکار دي او د امنیتي چارو کې ورسره کومک کوي. خو مشکل دا دی اوس لپاره ما تاسو ویل چې د ډیټا سنټر مو تر ډېره حده پورې مسؤل دی اطلاعات پکې مسؤل دي خو دغه ګارنټي څوک نشي ورکولی چې دغه مسؤلیت به کره پاتې شي. ټول په بودیجه باندې ده کدا بودیجه دې ته حکومت ورنکړي دوی فکر نه کوم چې دوی به تر اخره خپل دغه اپریشن یا د خپل عملیاتونه مخکې بوزي. شاید پاین دغه پاتې ګورونه دوی ته رامخکې چې سیستمونه باید نویسي کادرونه باید دیسي نور تدابیر ولې وسی او دا بیل بودیجه نه هیڅ امکان نه لري چې دا کار وسی.
بله په دې باندې به خبرې وکړو. هیوادپال صاحب ځینې ریپورټونه داسې خپاره شوله که څه هم هغه د افغانستان حکومت رد کړله چې په کندوز کې ګوندي طالبان مثلا د بایومیټریکس کومه ډیټابیس چې وو یا کوم معلومات چې وه هغه یې ترلاسه کړې وه او ځینې کسان یې تا مثلا درولې وه چې هغه د افغانستان د حکومت سره کار کوي او داسې ریپورټونه راغله. دغه پخپله د امنیت یا ناامنی په افغانستان کې څومره په دغه سیستمونو باندې د انټرنیټو د افغانستان د حکومت د معلوماتو لاسرسۍ په اړه باندې څومره تاثیر درلودای سي او آیا فکر کوئ چې دغه مهم مرکزونه مثلا ډیټا سنټر دی یا مثلا د امنیتي ځواکونو کوم ډیټابیسونه چې دي یا مثلا دغه د حکومتي خلکو ډیټابیسونه چې دي هغه به د مخالفین لاسه ونه لویږي؟ څومره د حکومت مطمئنه دی چې دغه مرکزونو امنیت ساتلی سي؟
او هغه موضوع کې چې فکر کوم دا کله چې دا دی د بایومیټریک اسټنټي یا د هغه وسیلې زوړ د ټول پروسې یو یاخلي د اندازې په دې د سنټر کې لکه تاسو ورته ویل حال ته دغه معلومات باندې کیږي. فکر کوم هغه حالت چې دا مخالفین یا هر څو چې دغه بحث اړتیا سیاسي اړخ صرف دغه وی چې او تدریجي اړخ په دې ډول چې هغه وسیله کې خپل معلومات باندې کیږي معلومات بل څه باندې کیږي وسیله غلا هم شي هغه معلومات ته لاسرسی لري یو بل جنجال دی چې موږ دولت بحث کوو دا سایبر سکیورټي تاسو خدای چې تاسو هر څه کولای شئ ډیر زیات خوندي کوي هغه د استعمال جنجال پیدا کیږي ځکه خلک یې نشي استعمالولو ګټه کې نشي راغسته. په پالیسی دا همیش دا بحث وي چې زه دا معلومات څومره خوندي کوم که استعمالون کی تداغی استعمال سنجمن نشي اما زما حالت هم د معلومات هم د سینې چې پاتانې خاص ته کوول شي.
بله بله وات پس ما دغه د ځینو مهمو ډیټابیسونو یا د ځینو ډیر مهمو معلوماتو خبره وکړه. مثلا خلګو تالت تعدیدی خپل سیمو تجهیزي یا مثلا ولایتونو تجهیز سفر کوي کچیر د حکومت سره کار وکي نو کچيري داسي معلومات د مخالفينو په لاس ورزي چې هغه کولی سي چې یا د ګوتو د نشو یا مثلا دغه سي د نور معلوماتو له طریقه یو څوک معلوم کی دا خو بیا یو جنجال پیشي، یعنی دغه سي معلوماتو د مهمو او د امنیت په لاس چې کوم ډېر داسي حساس معلومات دي هغه معلومات په اړه باندې ما غوښتل چې تاسو خبره وکړي.
دولت معلومات سر وقتی که مون دا دا تکنالوژی یا دا معلومات ناور استعمال باست و تکنالوژی چا سر دوکای ها داغه نکی زی که اغا پالکیات دی معلومی شخص در کلا دا داغه هستی نالک جو بعدا اغای که دا اغا اشخاص چی تسیل دی نو سر اغا خدا پوری که دو وان ضرور نده که افغانستان یا نالی هر ملکی اون معلومات هم دن دا خوندی دی لکه دا نوری دنیا معلومات چی خوندی سیوازی زمری چی زین وقت قدر مشکل پیدا که زین وقت اشخاص و زین وقت پالیسی منگلتی و مشکلی اغا هم رو رو مطرح دیدی اما عمومی حالات پیزو بیم چی بود زمان معلومات کم دیدی.
بله، او وفا صاحب تاسو څه وایست فزیکی امنیت په باره کې، یعنی په خپل د ډیټا سنټر یا د دغه سی سیستمونو د امنیت په باره کې چې آیا امنیت خوندي دی، یعنی د معلوماتو امنیت نه په خپل د دغه سیستم چې جوړ شوی دی د دې امنیت څومره خوندي دی په افغانستان کې؟
خورا امنیت نه برخورده دی، یعنی اغا طول اغا سیکیورتی میجرز یا اغا میسیاسونه سی باید ما دی نظر لنده ونی ولسی دی امنیت لفاره اغا طول سی اغا کموک لوجیکل وایو ام فیزیکل لوجیکل اغا دی سی سیساب دی سیستمونو پا ذریعه بنده دیتا امنیت ورکی یا فیزیکل خود روحانزی دی گارد پایراده در طول شان ما دی نظر نیول سیدی لبه نظر وان پاس اتنان در کما اگه که هیت مشکل نست او پاس دا دی بایومتریک یو کچنی تفسرات لرم
میربانی
و پاس ایبام خیشاره و رسول در دیر یو تبلیغاتی خبرو سی دی مخالفین لخوان خبورسو او اغا دستگاهی سی دی اکسون پا فیسبوکو بندی اشوالیو اغا دستگاهی سکنری دی اغا دستگاهی فقط دوم توانایی دی سی دی پاس دی گوتو ان فورسټ پرستاس د ګوتې سیسټمي دا باید له اصل ډیټا بیس سره دغه چې په مقایسې کې سی بالغ نه تاسو رندنه کڅو کولای شئ د باندې چکل له حاصله ولې په یو کوټې کې په فرق باندې په دې رقم باندې وینئ چې کولای او بل دا چې دغه ډیټا بیس سیسټمي هغه یو هم د انټرنیټ په کار باندې نه دی وصل هغه ټول یو لبل سره وصل دي سیسټمونه او سیستمونه چې یو له بل سره غږیږي د نړۍ هغه بهترین میتودولوژي ده چې د سرټیفیکیټ ورته وایي باندې یو له بل سره غږیږي یو د بل غرونو ته یا پوښتنو ته ځوابونه وایي.
بله مننه کوم وفا صاحب. یوات پال صاحب کچیری داسي تاسو خو بلاګینګ هم کوي لیکنی هم کوي د ټیکنالوژي په برخه کې څه فکر کوي چې خلک باید څومره مقصد دې ته پام وکړي په خپل عادي خلک چې دي دغه موضوع ته پراتلون کلونو کې به دا موضوع د افغانستان لپاره د افغانان لپاره ا خلک چې انټرنیټ استعمالي مثلا ټلیفونونه استعمالي دا به څومره مهم وي او آیا فکر کوي چې دا به لکه نور موضوعات مثلا په خپل فزیکی امنیت غوندي داسې یو مهم موضوع سي د افغانان لپاره او که څنګه؟
زه غواړم تاسو ته پوښتنه کړم چې دا څه کوم چې دی چې دا یو مشکل ترې ست مخ شي په مصارف کې دی.
بله
عموما مستقیم او غیر مستقیم مصارف په حساب او چې تاسو نه خاطر چې له امنیتي ستونزې سره آنلاین مخ شي هغه امنیتي ستونزې د پلا کولو مصارف کې راځي نو یې د دې معلومات د لاس ورکول کیږي معلومات چې هغه بل شخص یې غلا کوي هغه کولی شي چې د دې په وړاندې ناوړه استفاده وکړي کولی شي چې د دې نوم د دې سبب شي ځینې وخت کېدی شي د جرمي جنگالونو سره مخ شي دې دا ټول کول شي حتی هغه فزیکی یا د زیربناوي چې دغه شخص لري د هغې تاوان سره مخ شي. کله چې مونږ یو شخص معلومات یا د آنلاین وسایل څخه ګټه اخلي په ټول اړخونو ته دې ګوري چې دغه شخص د دې مصارف ډېري یا ونه به دوی ته دې ارزښت لري. که دا شرکتونه به وي هغوی له همدې معلوماتو څخه استفاده کوي نو هغه به معلوماتو ارزښت ته به ډېر قایل وي چې مصارف به وکړي چې دغه معلومات به څوک لاسرسی ونه لري. چې دومره نه استعمالی کېدی شي دا یې خبره یو سرسري واخلي. شخص هم همداسې دی لکه تاسې یو ملي یا عامه شخص ولرئ ولسمشر وي وزیر وي سیاسي مشر وي هغه د خپل نوم او د خپل معلوماتو ارزښت ته ډېر قایل وي آنلاین به ډېر خاطر کوي چې دا خوندي پاتې شي.
بله ایواد پال صاحب یو بل موضوع چې په نړیواله سطح باندې البته خلک ډېر په تشویش دي هغه دا دی چې لوی شرکتونه د دوی معلومات ساتي او دغه معلومات بیا مثلا دوی خپل د اعلاناتو لپاره یا مثلا خپل د کاروبار لپاره یا مثلا په نورو کاروبارو باندې خرڅوي او له دغه لارې دوی پیسې پیدا کوي. یو موضوع او بل موضوع دا چې کیدای سي دغه معلومات یو وخت مثلا د کمپیوټري غلو لاسته ولویږي او بیا دا خپاره سي چې د دوی هغه خصوصي کوم حریم چې دی یا پیسې لاغه مسونیت چې دی هغه تر پښتنې لاندې راځي. دغه څومره په افغانستان کې خلک په دې باندې معلومات لري او په پوهیږي چې دغه شان باید دوی مثلا توجه ورته وکړي یا مثلا پام وکړي چې څه استعمالوي څنګه استعمالوي او پیسې له نړیوالو د نورو خلکو سره یو آواز سي او په دغه برخه کې ځینې کوم اقدامات چې ضرورت سه چې هغه حکومت باید وکړي یا مثلا نړیواله سطح باندې شرکتونه وکړي هغه د پاره کار وکړي.
مون په ټیکنالوژي کې یو څه لږ نږدې شي چې هغه وایي هر هغه څه چې موږ غواړي سبا رسوا شي هغه په انټرنیټ ما چاو مې معنی ده چې هغه څه کوي یا هر هغه څه نه غواړي چې د خلکو په مخ کې وي چې هغه باید په انټرنیټ ونه وسی.
بله
تر یو حده پورې فکر کوم دغه عامه پوهاوی ته به اړتیا وي هر څه په فیسبوک یا هر څه په ټویټر یا هر څه په ګوګل یا دغه صفحو کې اچول نه دي پکار. هسې ډېر خلک شته چې د ماشومانو نیولې تر کوره درسونه پورې تر هر څه پورې تاسو یو شخص دی او تاسو د افغانستان دوامدار یې فیسبوک تاسو کې تاسو اعتماد دی چې کاري چې په اولاد کې چې د فامیل ورور دی هغه ټول معلومات چې دی نو زی هغه ته یو امنیتي څنګه چې د شخصانه خاطر سبا راځي.
بله
دې بحث کې دا څومره زیارتونه ته استفاده کیږي دا ورو دا تمرین دی چې مخ په دی ویدو دی ایمیل ادرسونه تاسو خرڅیږي دا د ایمیل ادرس راشي دلته یا موږ د قانون دا خلک پر ځواب لرو چې واغه کړنداري وته پورې دولتي ساحه کې نه لري او استعمالوونکي آنلاین ساتنه وکړی شي چې ایمیل مو د اجازه استفاده نشي. دغه ساحه کې کار روان دی چې قوانین جوړ شوي خو لا عمل ته نه دي پیاده شوي. دا په عادي ساحه کې چې یو څوک د ټکنالوژۍ استعمالوونکي دی فکر کوم موږ ډېر داسې عامه پوهاوی ته اړتیا لرو چې استعمالوونکي پوه کړو چې یو آنلاین ساحې ته ځینې چېرته دا استفاده کوي کومو مواردو ته باید پام ونیسئ او څه وکړئ او څه باید ونه کړئ.
بله مننه کوم ایوادپال صاحب. وفا صاحب څه فکر کوئ تاسو؟ خو البته خلکو ته ډاډ ورکوئ چې د معلوماتو کوم مرکز چې دی یا د ډیټا سنټر چې جوړیدونکی کوم مرکز دی هغه ډیر خوندي دی او څنګه ته مو دا خبره هم وکړله چې په افغانستان کې کوم ریاست چې تاسو مشري کوله په هغه کې داسې کدرونه شته چې هغه هم په کنفرانسو کې برخه اخلي او معلومات بیا هم تازه یي او څنګه ته د په دغه برخه کې دوی کار هم کوي کومې برخه ته باید توجه وسي د حکومت په سطح باندې چې هغه برخه ساس په نظر باندې په څلور کلو کې پنځو کلو کې یا پلس کلو کې به د دغه په دغه ساحه کې ډېرې مهمې وي؟
د سایبری مشکلات چې موږ لرو د څنګه چې لرو
دا یو جهانی یا بینګلی ستونزه ده. نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې د افغانستان دننه خپل اطلاعات خوندي وساتو د بزنسونو د ټولو لپاره پکار ده چې خپل قوانین
بله
کوم پریږدو چې موږ وکولای شو چې د هغه په هکله څېړنه وکړو او له بنګلي اداراتو نه کومک وغواړو تر څو چې د دې نفر موږ ته په لاس راشي. دا یو
بله
د پالیسیانو په اساس باندې د دې کنټرول ولرو چې اطلاعات ولیک نه شي. یو ښه مثال یې تاسو دا درکولی شم، پاس به مخکې اشاره ورته ورسوله چې دغه سمارټ موبایلونه چې دي دا و انټرنټ سره وصلي هر وخت دي چې د تاسو د فیسبوک کانټاکټ هر شی خپله دغه کمپنیانې چې دغه هر پروګرام تاسو ته په مخته باندې
یو لږ مو آواز خرابېږي، که چېرې دغه خپل ټلیفون یا خپل موقعیت ته تغییر ورکوي کېدای سي چې ښه سي. مهرباني. اوس بېخي شم سو، مهرباني وکړئ.
مننه. ما دا ویل چې دغه موبایل باندې انټرنیټ راځي او د موبایل د استعمال کوو، پروګرامونه هغه پروګرامونه چې په مفت باندې هغه عموما تاسو نه دغه پوښتنه کوي چې زه غواړم چې تاسو خپلو ګالري ته یا هغه مخزن ته او د تاسو د کانټاکټ لیست یا د کسان چې تاسو په خپل موبایل کې لري زه باید لاسرسي ورته ولرم.
بله.
کوم خلک پوهاوی نه لري هغه اوکې کوي قبلي او دا نه وایي چې ما خو خپل ټول اطلاعات په شرکت واچوله دلته او په دې اخرو کې ما مخکې یاد وکړه چې قانون ولرو، نیم ولرو، نافذ قوانین هغه موږ سره ډېر همکاري کولی شي. خپله شورا د اروپا تقریبا یو دوه میاشتې مخکې خو د پاسه دوه میلیارده یورو جرمانه د ګوګل په کمپنی ولګوله چې ولې موږ په شخصي اطلاعات د اروپایي اقتصادي ملکونو کې د تور شریکې د خلکو سره
بله
قانوني هڅه درلوده هغه د کیس ور باندې روان ول. افغانستان کې موږ شان نه لرو، هغه شان موږ کوو هغېته د فوکس وکړو چې تاسو ټولو ته دا راوړل ورته چې مخکې له دې نه چې اطلاعات په شرکت ورشي له یو پروګرام نه د کمپیوټر له پروګرام نه کار واخلي په دې باید پول واوسي.
بله مننه. بله وفا صاحب مننه کوم. هیواد پال صاحب، وفا صاحب ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړله چې هر کوم پلاتفارم ته یا مثلا هر کوم رسنۍ ته چې څوک ځي آنلاین چې په هغه کې دوی د امنیت او د مسؤلیت پالیسي لري، آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې کوم خلک چې غواړي د دغه سي رسنیو نه ګټه واخلي یا استعمال کړي هغه په دې باندې پوهیږي چې د پالیسي باید پلاوه وویل سي او څنګه ته باید دغه سره په اسلام موافقه وسی چې زه د خپل معلومات مثلا دغه شرکت ته ورکوم چې هغه به ورڅخه کار واخلي؟ زه فکر کوم یو اتپال صاحب پلان کې نسته. وفا صاحب، که چیرې تاسو مشته په دغه باره کې معلومات راکړي.
بالکل، ما مخکې وویل چې قوانین جوړ شي او پوهاوی برنامه مخکې
بله قوانین خوب د افغانستان په سطح باندې که مثلا څوک فیسبوک استعمالی، ټویټر استعمالی، نور شان استعمالی، هغوی خو هم خپل پالیسي لري. پالیسي خلک وایي او خلک په پوهیږي چې داسې پالیسي موجوده ده او که څنګه؟
دغه خلک هغه پالیسي نه لولي،
بله
هغه فقط دغونه وکړي کی او بس پوهاوی دغه څه ورکړل شي چې زه به دا کار د تاسو د رادیو له سکرتري کوم کوم څه
بله
هغه برنامه چې دوی تاسو ته د تاسو اطلاعاتو ته غواړي لاسرسي پیدا کړي هغه نه د کار نه اخلي او یا هم ډېر مهم اطلاعات په خپل موبایلو کې نه ساتي. دغه عکسونه فامیلي عکسونه ما ته ډېرې قضیې راغلي دي په خوا کې، خلکو به شکایت کوي چې زما فامیلي عکسونه دا په فیسبوک راوتلي. دلیل یې دا و چې دوی به هر چا ته فرینډ ریکوست راغی، دوی به د هر چا اوکې کوه او د هر چا به یې منل او هغه کې به بعضې دوست راوخته او بعضې به دښمن راوختل. نو پوهاوی ډېر رول لري په دې شي کې. ورپسې که زه دا قوانین څه وایم، قوانین داخله داخلي قوانين تنافس
بل
تولي سيستم للي ا ا تريتي سو توائي يا تفاهم نامي تلاسرسي پیدا کی
بل
زف افغانستان کې نو نافذ
قوانين مننه کوم وفاسه پدې باندې به خبر وکړو په پالیسی باندې په قوانين باندې وخت مو ډیر کم پاتې دی زمری علی وفا صاحب ساس نه مننه کوم چې زموږ سره په خبرونه کې برخه واخیستل د قدرت الله ایواد پال صاحب نه هم مننه کوم چې زموږ سره په خبرونه کې وو مننه کوم درنو ورېدونکو ساس ټول نه په څو شیبو کې زموږ د دریجی به خبرونه پلسی رادیو